راخه بند است.
د زابل د ولایت میزان پور سوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي
او سمون غیران پاتې یو چې څه وکړو
نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي.
دا د هغه سیلاب زپلو غګونه و چې روستي او سیلابونو سخت زپلی و. دوی له حکومت او مرستندیو موسسو د مرستې غوښتون کړي. زما سلامونه هم ومنئ. د خبری خپرونه کې درته د افغانستان د روستي او سیلابونو څخه د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د طالب چارواکو د سفرونو د معافیت په اړه د پریکړې روستي جزئیات هم درکو، خو تر هر څه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیالس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز معاف شوی وو، خو دغه معافیت تېر جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لا نه دي رسنیز شوي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یې وخلنه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د روستیو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کنړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي اورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د اورښتونو اندازه د لسو او څلوېښتو میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پرون د کابل کندهار لویه لاره هم په غزنی کې پرې کړې وه چې له امله یې په سلګونه مسافر په لاره کې بند پاتې شول. له دې سره جوخت تېره شپه سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلې دي. د افغانستان بانک و مخری څنګه د پاسپورت ریاست پنګړ کې پرانستل شو. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د سنتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. د پاسپورت د اداري رئیس په دې اړه باندې ازادي رادیو ته پیغام هم را لېږلی دی. تغرس چارواکی وای چې د مراجعینو د نوبت مراتبولو په هدف با د نمبرو اخیستو اوتوماتیک ماشين هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدام داسې محل کوي چې په وروستي او میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼګونه زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکی وای چې د دې هیواد پولیسو په خنۍ سید اعظم عمران خان په ترهګری تورن کړی دی. دغه اقدام خای په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه ورستۍ وینا ورسته لګول شوې ده. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې و چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبره یې د یو نږدې همکار له توقيف ورسته شکنجه کړي محکمه ته راکړي. او اوکراین وای روسیې د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالي دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو ښارونو چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ تاسیساتو نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د دې خبرونو ترڅنګ راپورونه درته د افغانستان او نړۍ نه لرو. زموږ ملتیا وکړي. روسته یو سیلابونو د افغانستان په زیات ولایتونو کې خلکو ته د سر و مال تاوانونه راولې دي.
کورونا وران سوی دي، ټول شیان له منځه لاړ.
مجاهد وایي که د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه وضع شي دا به لوی ظلم وي.
داسې بندیزونه ولګېږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي، دا یو ظالمانه اقدام ده. اسلامي امارت په دې مورد باندې خپله خواشیني مخي.
کندهار کې هغه ښوونکي تدریس کوي چې له شپږم پورته یې زده کړې نه ده کړې.
څوم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یا د شپږم فارغ دي او یا کوم وخت چې د داود خان دې خواته په مبغران کې مکتب ویل سوی نه دی.
د خبرونه درته زفریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت وړاندې کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي سیلابونه یې هر څه وړي او حاکم نظام باید ورسره د ژوند د نمړنیو توکو مرستې وکړي. په همدې حال کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي تېره شپه هم په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له امله اتیا تنه مړه شوي او له 120 تنو ډېر ټپیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سیلابونو پراخه ویجاړي رامنځته کړې او مرګ ژوبلې اړولې ده، یو شمیر سیلاب ځپلي وایي تر دې دمه ورسره د حکومت او بهرنیو مرستندو یا موسسو له لورې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. دوی وایي سیلابونو یې هر څه وړي دي، حکومت او مرستندو یا موسسې دي ورسره لږ تر لږه د ژوند د لومړنیو توکو مرسته وکړي. د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکی ذبیح الله او د کابل د موسهي اوسیدونکي نیلاب ازادۍ راډیو ته وویل
وروره دمونږ خواته بخي بد حالت روان ده، کورونا وران سوی دي، ټول شیان له منځه لاړ. دمونږ هغه خوراکي مواد چې وو هغه خلاص شو او سمونږ ایران پاتې یو چې څه وکړو، کومې خواته لاړ سو، کور نه لرو چې هغه کې ژوند وکړو، خوراک لپاره څه نه لرو چې مونږ وخورو او دمونږ ماشومانو ته ورکړو.
دلته به صحیح ولسوالۍ کې ډېر سیلابونه راغلي، کورنۍ ویجاړ کړي دي، موږ ډېر په تشویش کې یو، نو هیله مند یم دولت هر څه زر سره مرسته وکړي.
دوی د غشان په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت له لورې د شویو مرستو د شفافیت په اړه هم انتقاد کوي او وایي ډېر وخت له هغو خلکو سره مرستې کېږي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې ولري، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلینو دغه ډول ادعاګانې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د مسؤلینو په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سختو سیلابونو نږدې اتیا کسان مړه کړي او له 120 ډېر یې ټپیان کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مسؤلین وایي د دې تر څنګ سلګونه جری و کرنیز ځمکه، باغونه او د غشان کورنۍ څاروي د سیلابونو له امله له منځه تللي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه هم د میدان وردګ په ګډون په غزنی او کندهار کې سختو سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي، خو ځاني زیان نه دی رسیدلی.
تیر شپه د هیواد په مختلف ولایتونو کې زورور بارانونه وو چې د هغوی څخه وروسته ډېر شدید سیلابونه راغلل. دغه سیلابونه د میدان وردګ ولایت، همداسې په لوګر کې، په غزنی کې په لسګونو کورونه د خلکو تخریب کړي دي، خو الحمدلله د جاني تلفاتو تر اوسه کوم راپور نه لرو. خلک زیات منتظر شوي. د کندهار، کابل عمومي لاره د قرهباغ په سیمه کې بنده وه چې اوس خلاصه شوې ده.
دای وای وزارت هڅه کوي چې ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې ورسول شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 140 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغه ادارې د خبر پاڼې لمخې په هرات، فراه او نیمروز کې لخوا او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده.
وروسته یو سیلابونه د افغانستان په نږدې شلو ولایتونو کې خلکو ته ساني او مالی تاوانونه راولې دي. چارواکو هم ویلې دي چې په دغه سیلابونو کې نږدې اتیا تنه مړه شوي دي او یو سلو شلو ډیر ټپیان شوي دي. دا چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دا سیلابونه ډیر شوي دي، په همدې اړه مو د کابل د پولیټکنیک اوبو مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنتون پوهنۍ استاد او څېړونکی خغلی محمد اسم مایار په خبرونه کې ملمه کړی. خغلی مایار، ستړی مشي، بخیر راغلی.
سلامات تاسو ورګو کټولو ته سلامونه درنوم.
مننه مایار صاحب، که په پیل کې راته دا وایي چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې دغه بارانونه او سیلابونه دومره ډیر شوي دي، علت یې په څه کې ده؟
ډیره مننه. که موږ د افغانستان د ورښت ویش ته وګورو، محلنی ویش ته، دا ښایي چې د افغانستان کې ورښت معمولا د اکتوبر څخه پیل کیږي او د جوزا یا د مې میاشتې تر پایه پورې ادامه لري. وروسته له هغې دغه موسم د ټول کال په پرتله د نور وچ وي او اوړی د افغانستان په ډېرو سیمو کې ورښت نه ورېږي. خو د دغه اوسنیو ورښتونو اصلي لامل د اقلیمي بدلون څخه اقلیمي بدلون دی چې هغه د نړۍ په تودوخې او همدارنګه د اوبو په سایکل باندې اغیز کړی دی. که زه تاسو ته ووایم په واضح ډول، هغه داسې دی چې په تیرو میاشتو کې هم په افغانستان کې د ګرمې هوا څپې تېرې شوې چې ډېره ګرمي ورسره وه، همدغه د هوا څپې د بحر له سطحې څخه اوبه تبخیروي او دغه تبخیر سایکلون یا د اوبو د څپو څپې رامنځته کوي چې هغه بیا موسمی سیمو باندې یا هغه سیمو چې موسمی ورښتنه پکې ده لاله وریږي، چې معمولا هند او پاکستان دي. په خوا په افغانستان کې د خوست او ننګرهار او کونړ دغه سیمو باندې ورېدل، خو اوس دغه څپې دومره تیزې شوې دي چې هغه د افغانستان منځنیو سیمو ته هم راځي او دلته د سیلابونو لامل کېږي او ډېر زیانونه اړولې دي. نو دغه پیښو اصلي علت په لویه کچه پیمانه کې اقلیمي بدلون دی چې له یوې خوا د اوبو د هوا تودوالی او له بلې خوا د دغه ګرمو څپو څخه د هوا وبخې د اوبو بخار رامنځته شوی او هغه دلته په افغانستان د ځای کې ورښتونه رامنځته کړي دي. بل علت یې هم خپله دغه وچ موسم دی چې په افغانستان کې تیر شو یا وچکالي ده، د هغې له کبله د افغانستان ډېرې شنې سیمې وچې شوې دي او دغه شنې سیمې چې کله وچې شي نو اوبه ځمکې ته نه جذب کېږي او دا بیا وروسته ځمکې باندې د اوبو بهیر رامنځته کوي چې هغه د سیلابونو لامل کېږي.
مایار صاحب، داسې حل لار شته چې خلک له دې سیلابونو له دغه بارانونو ځان وژغوري او هدي اقل مخکې له مخکې پوهوي چې هغه خپلې سیمې پرېږدي؟ داسې څه نښې نښانې شته چې د خلک وپوهېږي چې په آینده کې د دوی په هغه سیمو کې چې شدید باران وي سیل راځي او دوی باید ځان وژغوري؟
دقیقا ګوري، داسې یو میکانیزم یا داسې هغه نشي امکان نه لري چې موږ د سیلابونو مخنیوی وشي د نه پېښېدو. یعنې سیلابونه پېښېږي خو ځینې اقدامات شته چې د هغې په ترسره کولو سره یې تلفات راټیټېږي. یو له هغې څخه هم همدا د وړاندوینې خبرداری دی چې ورکول کېږي. خو دلته یو سوء تفاهم دا دی چې ډېر پراخه سیمه هغه تر پوښښ لاندې راولي او ځینې خلک دقیقا نه پوهېږي چې خپل کور باید تخلیه کړي که نه. اما کله چې دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پېژندنې د ادارې لخوا ورکول کېږي، دوی باید خپل موقعیت په خپل ارزیابي کړي چې د دوی کور د سیلاب د تحلیل سره مخامخ دی که نه. که چېرته په ټیټه ساحه کې وو یا مثلا سیند ته نږدې وو یا مثلا لکه اوس حالاتو کې چې کورونه سیلونه وړي، دغه موقعیتونه ټول په خطر کې دي. نو دوی باید خپل د دغه وړاندوینې په اساس تصمیم ونیسي چې ځای تخلیه کړي مخکې له دې نه چې ورښتونه وشي. ځکه په راتلونکو ورځو کې هم د وړاندوینو د ورښتونو سیلابونو خبرداری ورکړل شوی او دا پېښې به په نور راتلونکو کلونو کې هم ترسره شي. ځکه وچکالۍ په د کال په لومړۍ میاشتو کې ورښتونه اغېزمن کړي او هغه دغه میاشتو ته انتقال شوی چې اوس د سیلابو لامل کېږي. دوهم اقدام د سیلابونو دپاره د لارو پرېښودل دي تر څو په مسمون ډول هغه لاندې خواته وبهېږي. متاسفانه په افغانستان کې ډېرو کورونه ډیرو خلکو کورونه داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیلاب خطر په پام کې نه دی نیولی او همدا لامل شوی دی چې هر چیرې د سیلابونو له کبله تلفات لوړ شي. د دې تر څنګ دولت خپل هم باید اقدامات ترسره کړي د اوبو د مدیریت لپاره، یعنې که چېرته د اوبو د مدیریت اساسي چارې ترسره شي یا زیربنا جوړه شي نو دغه اوبه په وجه دی چې زیانونه رامنځته کړي له دې څخه کېدلی شي ګټه واخیستل شي د وچکالیو د اغیزو په راټیټولو کې او همدارنګه کرنه کې په نورو برخو کې. نو د افغانستان یو ولایت چې دغه تلفات پکې لوړې دا چې نه هغه اساسي زیربنا شته د اوبو د مدیریت لپاره او د خطرونو د کنټرول لپاره او نه دغه کورونا او د خلک ټولنه یو استقامت دغه ډول پیښو په وړاندې لري. متاسفانه په ټیټو شرایطو کې د افغانستان د خلکو ژوند دی او دا ټول فاکتورونه چې سره یو ځای شي لکه باران یا لږ ورښتم
ډېره زیاته مننه ښاغلی معیار له دې نه چې وخت مو راکړه. د کابل د پولي تخنیک اوبو مدیریت او چاپیریال ساتنې پوهنځي پخوانی استاد او څېړونکی محمد عاصم معیار و چې د وروستیو سیلابونو په اړه باندې موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
بیا به هم وروسته یو سیلابونو ته تم شو. په غزنی ولایت کې له تیرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلې دي چې له امله یې سخت سیلابونه راوتلي دي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نوموړي معلومات ښیي چې تر اوسه پورې د دغه سیلابونو له امله 15 تنه وژل شوي دي. دوی وایي دغه سیلابونو زیان مالی زیانونه هم اړولي دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ولایت لمن یک کمانډانی څخه خبره سوی خبره پاڼه کې د یو 12 کلن ماشوم کسر سنوی ته لیږل شوی او وای مړی سیلابي وبور اوړی دی. دی وای دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کوم سیمه څخه سیلابي وبور اوړی دی. دا رنګ د قرباغ ولسوالۍ سپرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ رادیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تیر شپه سیلابي اوبو دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی خو د زوی مړی لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک یې په موندلو بوختي، خو د دغه سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا آزادۍ رادیو ته وویل چې دا دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې وژل شوي کسان د کربا ولسوالۍ اړوند د سفرخیلو د کلي اوسیدونکي دي. علی خان یې پلار او ګلابي بیزوی تیر مازیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. پیری په سیمه کې دواړه لاهو کړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوي دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات ښیي چې د باران او سیلابونو له امله پرون ورځ او تیره شپه په قرباغ او اغز ولسوالیو کې 15 کسه وژل شوي دي، خو پوره جزئیات نه دي ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. همدارنګ 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخ ته پراته وو جماعتونو او تکیه خانو ته انتقال شوي دي. د خبر پاڼې په حواله چې دا لومړی معلومات دي او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې د دوشنبه په ورځ د سهار په 100 بجو د باران ورښ پیل شوی چې د سه شنبه ورځ تر 100 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
د غزنی نمو درستی او سیلابونو حال اوریته. اوس هم ورزو پکتیکا ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره څه باندې 2000 سرپناوي جوړوي. د افغانستان لپاره د UNHCR استازي په پکتیکا کې تیر میاشت د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو پر مهال ویلي چې دوی د دغه سرپناو د جوړولو لپاره 14 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې د هوا له سړېدو مخکې دی دوی ته سرپناوي جوړي او لا ډېر انساني تلفاتو مخه دی ونیسي. جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR د دغه پلان لمخې به په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 2300 کورونه جوړ کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری استازي ویلي چې لیا دو سرپناو به 2000 هغه د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو او 300 نور به هم د خوست ولایت په سپیری ولسوالی کې جوړ شي. دغه کورونه چې د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو کورنیو لپاره په پام کې نیول شوی ټول لګښت یې 14 میلیون امریکایي ډالر کیږي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر استازي لیونارد زولو له زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال ویلي چې یو این ایچ سی آر له پخوا زلزله ځپلو ته د اړینو مرستو لړۍ پیل کړي او اوس موږ غواړو چې د سرپنا په برخه کې د اړمنو کورنیو غوښتنو ته رسیدنه وکړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د معلوماتو پر بنسټ پیادو درې ولسوالیو کې د سرپناو د جوړولو لومړنۍ سروې شوي او اوس قراردادي کمپنۍ په سیمه کې رغنیزې چارې پیل کړي. د طالبانو حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته ویل چې د یادو کورونو سروې میاشت وړاندې شوي او چارې د جمعې په ورځ پیل شوي، خو د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې لا هم د سرپناو د بنسټ ډبره نه ده ایښودل شوې. شریف الله ګیانوال ازادۍ راډیو ته ویل د زلزله ځپلو سیمو هوا په سړېدو ده او دوی ویره لري چې د هوا په سړېدو سره به لا ډېر انسانان تلف شي.
اول ارزو خو مو دغه ده چې موږ ته په کورو شروع باید ضرور کړي، ځکه مخکې ژمی را روان دی او دلته واورې هم بیخي زیاتې کېږي. حکومت نه مو دا خواهش دی چې حکومت باید سړک ته توجه وکړي، ځکه سړک تر اوسه بیخي نشته. موږ زیاتره شهیدان چې ورکړي دي سړک له لاسه مو ورکړي دي، ځکه سړک مو خام دی.
د پکتیکا په ګیانی برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د یوې زورورې زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دوی 2 برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو د ګڼو استوګنی کورونه یې هم ونړول. بل لور ته په لوګر ولایت کې هم د رواني اونۍ سیلاب ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومته او نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د سرپناو په جوړولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي. د دوی له جملې عبیدالله ازادۍ راډیو ته وویل
دموږ ستونزې د سیلابونو د وتلو له امله زخته ډېرې دي. همکار مو څو نړیوالو نه غوښتنه دا ده چې د یوه سرپناه او دغه د خرڅ خوراک یو څه همکاري ورسره وکړي.
د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې 13 میاشتې زلزلې له امله د سلګونه کورونو د ویجاړېدو ترڅنګ په وروستیو 2 اونیو کې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې د سیلابونو راوتو هم زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین کړکیچ دور شو. اوکراین وایي روسیې د ژاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. جزئیات نریاس نوري راکوي.
اوکراین وای روسیې د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات پکې دي بریدونه کړي دي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیځوالۍ دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوي او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیل نیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي پنهه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د 13 شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 4 تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی روترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامدار ګواښ ته اندېښنه لرو. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانه اونۍ په پلازمېنه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانه اونې لبخونی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو ډیر شمکلي زلمانځي کې فویلش دغه مراسم د حملو وخت په پام لغوه کړی دی. سبا د اگست 4 پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل شپږ میاشتې پوره کیږي. روسیې د فبروري په 4 پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځایه شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هلمند باغران هغه ولسوالۍ ده چې په تیرو څلورو لسیزو کې پکې څوک له دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
د باغران ولسوالۍ مرکزی شونځي ده چې اوس مهال په کې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
مطلبونه راغلي دي، موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کوونکو عمرونه چې له لسو څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنګ لرونکي بستې او کتابچې ورسره دي. او د تورو غرونو تر څنګ په یوه نړېدلې ښوونځي کې سپین ږیري کسان چې عمرونه یې د یوه دهم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې ښوونځي هیڅ یو ښوونکي له شپږم ټولګي نه پورته زده کړې نه دي کړي او ځینې ښوونکي خو یې آن په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نه سي کولی. لکدا اتش پیته کلن محمد موسی چې سپینه وژده ژیره لري او سپینه چشمه تر سترګو دی، دغلته د څلرم ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي. د ګلیسی مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 55 کال عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داوود خان له واکمنۍ راورسته بیا د ښوونځي دروازې تړل سوي.
معلمان خو داسې دولسم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله، نو یا د شپږم فارغ دي او یا کوم وخت چې د داود خان دې خواته په باغران کې مکتب ویل سوی نه دی. کوم کسان چې سپین ژیري لکه دا سپین ژیري جناسه چې په شپږم ته دې وخت پورې مکتب ویلي خو اکثر وفاسي وي ستنه داود خان د وخت څخه را په دې خو دلته مکتب نه دی ویل سوی.
خدا عمر خوړلی چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپل سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې وایي نه غواړي راتلونکي نسلې په تیارې کې پاتې سي. د باغران په دې ولسوالۍ کې چې دی عمر خوړلو وسلې سرنغښتي لګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه کرتاسي او په ښوونځي کې د شاقو بنه لري چې دې چاري د دې پر زده کړو منفي اغېزې هم کړې دي.
خو نشته او کلم کتابچا نشته، خو دا سده چې نور شاګردان شته مرګن به کتابو پاتې دي.
یا ډیر شانه سي کلمه نه سي کتابچې درسوم د هیڅ اعلان سم مردل ته وبن لري چې لا د دې شانه درشم مردلې پر شنو شي سلانه ستخته کنه لري او سم ورده کملاب نه دي سره.
د هلمند پهونی رئیس محمد یواز انصاری هم منی چی په باغران ولسوالۍ کې شوونیز بهیر لستونځو سره مخ دی. خدای ژمنه کوي چې هلته به د شوونی او روزنی په برخه کې د غشته ستونځي هواروي.
یونیسف اداري وعده را سره کړی چې اولی کټګوري کې به موږ هغه ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین د شو ولسوالۍ تورکو چې الته د دوغي دارو د خوا څخه غشتنه ممکنه دي. ان شاء الله ډیر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالی لګښت باندې الته د تعلیم د پاره زمينه برابر کو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 28 کیلومتره کې پرته یو له هغه غرنی ولسوالۍ څخه دی چې د تیر جمهوریت شلکلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې و او د جګړې تود سنگرو.
اوس هم یو ساينسي راپور د نړۍ تر ټولو نوی او غټ تلسکوپ د مشتري له سیارې داسې نوی عکسونه اخیستي چې دغه سیاره په یو نوی بڼه ښایي. جزئیات په دې راپور کې.
ساینس پوهانو د شمسی منظومې د تر ټولو لوی سیارې مشتري نوی اخیستل شوی تصویر چې جیمز ویب فضایي تلسکوپ په جولای میاشت کې اخیستې خپاره کړې دي. په دغو تصویرو کې د مشتري د شمالي او جنوبي قطبونو بې ساري وړانګې او تاویدونکې قطبي دوړې لیدل کېږي. د مشتري دغه لویه سره طوفاني برخه دومره لویه ده چې د ځمکې کره یې سلامت په نس کې ځایېږي. په تېره یو ډراماتیک تصویر ته د ساینس پوهانو پام اوښتی. په دغه تصویر کې د دغه سیارې په خواو
شا کې کمزورې کړي لیدل کیږي او همدارنګه د کهکشانونو د روښانه شالید په حاشیه کې دوه کوچنۍ سپوږمۍ چورلي. په برکلی کې د کالیفورنیا په پوهنتون کې ستوري پیژندونکي ام کې د پیټر اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې مشتری له دې مخکې دا ډول نه ولیدلی او هر څه د باور وړ نه و. نوموړي چې د دوو څېړنو په رهبرۍ کې مرسته کړې وایي موږ واقعا تمه نه درلوده چې دا به دومره ښه وي. د متحدو ایالاتونو او د فرانسې د ګډ څېړنیز ټیم په وینا د سرو وړانګو تصویر داسې و چې په مصنوعي توګه پکې شین، سپین، زرغون، زیړ او نارنجي رنګونه ګډ شوي چې ځانګړتیاوې په ګوته کوي. ناسا او د اروپا فضایي ادارې لخوا د لس میلیارد ډالرو دغه ټیلیسکوپ چې د مخکینی هیبل ټیلیسکوپ ځای نیولی د تیر کال په پای کې د یوه توغندوی په ذریعه فضا ته استول شوی او له دوبي رئیس کهکشان څاري. فضایي ساینس پوهان هیله من دي چې هغه تصاویر یا نور معلومات چې دوی د ویب ټیلیسکوپ په مرسته ترلاسه کوي هغه به له دوی سره مرسته وکړي چې په دې پوه شي کله په کهکشان کې لومړني ستوري راپیدا شوي او کهکشان څه کم څوارلس میلیارده کاله پخوا په څه ډول رامنځته شوی دی. ویب ټیلیسکوپ لزمه کې 1,600,000 کیلومتره لری موقعیت لري.
د کابل په وخت څلور نیمه بچې شوې. په خبرونه دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی و. د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو په موخه د سفر بندیز مف شوی و، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لاسرسنی شوي نه دي. تر دې وړاندې ویل شوي و چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خلونه نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوهې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کارونه خستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي. دغې درې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 340 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د دغې درې د خبر پاڼې له مخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه هم شوې ده. سیلونو پروند کابل کندهار لوی لار هم په غزنی کې پرې کړې و چې له امله یې په سلګونه مسافر په لار کې بند پاتې شوي و. له دې سره جوخت تیرش په سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وژلي و. د افغانستان بانک کومه خرید څنګه د پاسپورت ریاست بنګړ کې پرانیستل شو. د پاسپورت ریاست چرواکی وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیا او برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوله. چارواکی د غرزوی چې د مراجعینو د نوبت مراتولو په هدف به د نمرو اخیستو اوتومات ماشین هم فعال کړي. د پاسپورت ریاست دغه اقدامات داسې مهال کوي چې په وروستیو میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه د تیر په پرتله زیاته شوې ده. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو د پخواني صدراعظم عمران خان په ترهګري تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پسې زیات کړي. د تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی. هغه په وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبرې د ده یو نږدې همکار له توقیف وروسته شکنجه کړی دی محاکمې ته راکاږي. او اوکراین وای روسیا د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکی او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. په سیمه کې له وروستیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو ښکنځلو سره همبهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حمله وکړي. په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستی ځوالي دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو او د اوکراین پر څو ښارونو چې د ژاپوریژي اټومي تاسیساتو ته نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په دغه بریدونو کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته لدې چې لاغو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري خپل لونه د دوی له رضایت او مشورې پرته ودوي. خو ډیر ځله لیدل شوي چې دا کار د لونو پر راتلونکي کې ډېرې ستونزې جوړوي، ان تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي. خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي؟
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود را پاتې دی چې دوه ته مشه دود نه سو ویلای. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقه څخه تربستا د دې حق اخسل سوې دي.
خودلی چې ډیرای وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوريږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري. په دې اکلا دی وې داسې مور کیسه ورو چې څوار لس کلن لوري دی هغه له خوښي پرته 50 کلن سړی ته ورکړی و. د دې په وینا امدا واجب چې وروسته بیا لډیر بعد برخلیک سره مخ شو.
دکتر خبر نداره ای بیاور دیگه صدا کرد گفت بزبی بی ترا به احمدگل داد. گفت ما قبول ندارم ای گریان کرد. ما دوزان گفتم چیزی که نصیبی گفت باز دینا
جلی خبر نوا روری ورغا کرل چی بزبی بی تای احمدگل تور کری ویلیز ما قبول ندی. پجرا شوا زورت غصه شوم ورته می ویل چی دی چی نصیب دی. همغه وخت را ته ویل چې ښه دی نصیب ته بز اور وچوم. موږ سودا پسیتلو بیا یې هم راغه کړل چې سودا مراوړی زه دا سړی نه کوم. بیا ور باندې قهر شوم. نور غلی شوه هیڅ هم ونه ویل. په دې کې څو ورځې تیرې شوې. بله ورځ مې زه د بلې لور کره تللی وم چې راغلم دا په کور کې نه وه. پوښتنه مې وکړه. ورپسې وګرځېدلو. له ډېرو سرګردانیو وروسته مې د مېړه د یو ملګري په کور کې پیدا کړه. کله مې چې ولیدله هلته یې هم راته ویل چې زه دا کوژده نه منم. نامزاد مې هم وروسته هغه ته یې هم وویل چې نور مه راځه زه تا نه غواړم. تا ته وګوره او ما ته ګوره. بله ورځ چې ورغلم بیا یې جلۍ راونه ښودله. دې مور زیاته کړه چې څو ځله یې د مېړه د ملګري کور ته چې لورې پکې وه د هغې د لیدلو لپاره ورغله. خو لورې نه غوښتل چې ورسره وګوري. د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپلې لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي. خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښېمانه شوې ده. د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په هکله وایي
گپ مادر پدر خدا قبول نکردن. پدر مادر من
د مور پلار خبره می و نه منله. خو اوس ډیره پښیمانه یم. د خسر په کور کې له میړه نه مینیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي. وایي تا زموږ زوی په زور کړی. زموږ او د دوی کورنۍ ځمکه او آسمان فرق کوي. که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي. که کالی پیدا شي بیا په نس وګیم. دا هم خیر تیریږي. خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچا هم نه خوښیږم. حق و ناحق بهانه راته غواړي او جنجال راسره کوي. اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی. پښیمانه یم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاده محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمیر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري. که لور څومره هم سخته تیروي دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي. نوموړی به راته وایي چې ولې په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوری یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي، او بل لوری هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي، او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوې کورنۍ توافق ته سره رسیږي د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زمونږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې، له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوي باته یې په غاړه لري، هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي، او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي، چې بالاخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغه ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګارډ ژوند په اړه فکر کړی وي، بیا چې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي، چې کله هغه یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي وي. زه فکر کوم هغه ناخوالی چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي، قرارداد به یې کړي، مثبت تړون به یې کړي او هغه بزغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي، نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو هماغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي، او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي، نو مشکلات له هغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن څلوېښت کاله پرله پسې په جګړه کې ښکېل یو، او بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راواړی و افغانان په جنګ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټرۍ کې راختلې ده. نو کله چې په لاټرۍ کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي، نو د هغو پایله به همدغه سې څلوېښت کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله دغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې که چیرې د ځوانانو خبرې نه اوریدل کیږي او په جبري ډول داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپله یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي. بیا د نو له هغو نه د خوښ ژوند تمه نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره:
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده، چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی. همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی، او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي، چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اوله په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي، او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري، او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي. ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي، او بل اخر شخص ډیپریشن د پاره یا جوړ خفګان د پاره مساعدوي کچرته دغه وخت کې مداوا ونی شي د ځان وژنه باندې مجبور کیږي او بل اخر ځان وژنه.
ډاکټر صفی زیاته کړه کله چې مور او پلار د خپل لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډیر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دوه لورو په خوخه او مشوره نیوي لښخړو ډاک ژوند بولري او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالی د لمنځوړلو په هیله د خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه په همداسې مهم موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تربیه او بلې خبرونې ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. قدر من اوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولی او په کوم موارد کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبد سبحان مصباح، افغان حقوق پو. مس پاسې په پیل کې خو تاسو ته راغلاست یم. اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډیر مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر 12 آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې څوک چې مړ کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس پاسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څرغلي.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قران شریف په آیاتونو باندې ثابت ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخص ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي، یو کچیرته بیا یوه لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي، او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګ د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګ د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو نو دلته دی میراث احکام په 1993 میو ماده او څلور نویو ماده کې تعریف کړی دی. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی او څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي او بیا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي. ځکه څوک ور کیږي نو هغه حالت ګونګ شي نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو په دې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینه وو لپاره هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وسي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وسي هغه محرومیږي. او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظه باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطحه باندې، ځکه چې که یو لور حق غواړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده موارد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یا د افغانستان غونډې په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د دې لپاره چې افغاني ټولنه یا سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي نه، یعنی یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګه د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې پخپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه پخپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید د غنجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیه محکمې ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیزه موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي چې خلک معمولا نارینه
یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړل چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مسباسب په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
دا یو ډیره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولې دوی محرومه دي، یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي، یا دا ټولنه داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي. دا په خپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره، په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمی شوراګانې چې دي، مشران چې دي، له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته، د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده د موږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محرومه دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس، او د نارینه او د حاکمیت نو د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. دا یو مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مس باسب. اترنو ورځونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق په خبرې د نجونو د میراث حق په اړه واوریدي. دا وعده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزري او تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شهدا بریلی اوسئ.
چگلے گلے یار غریب